او که زوی پای کوم مر په نظر کې نه نسی دین جلی کورانه هم دا پې کر نه کوي چې دا لک مونږ ځان لپاره کوو که انجلۍ ته
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وی چې کله انګور راوډې وی لاغه ورسته وای چې د دې جلې خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیات شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هغه وی چې هغه هم خپلې میرمنې ته وای چې لمسخه مشره داسې باید نه وای شي وی میرمن له میړه څخه په عمر وړه خوي. حال دا چې لواده مخکې له جلې څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړه کای دی آیا ستاره چته کنه. د کابل اوسیدونکو لیما وای چې په پایل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي. وروسته بیا د جلې د عمر زیات ولای هغه ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې ته د غلک سن په نظر کې نه چې د دوی سو یو ورځو کلام دا چې په هغه اندازه دوی ته خزو کوي. خو ولی ورسته چې کله دوی ورسته خزو کوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي هغه ورته کوي. خو ورسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپل د ابنې هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلی نن سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي. په ډېری مسایلو کې د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کالی سن وړوکی وسي د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی بیا د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاری باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده څومره زده کړې کړي دي په کومو شرایطو برابره ده آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کوم رنجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د الک مور پلار ملامت دی انجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی د په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعاً په خواستګاري باندې چې یو جبري ځلې خو به ورځي دغه انجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور ل خپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلې ځوانه لکته او وړه جلې سپینسری سړی ته ورودی وي. د یاد ولایت اوسیدونکو اکبر خان په دې اکله وایي
دا خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کې خاصې پوسې جلې الګ سي پیدا سي پوسېزني کې سره ورګړي وینو. عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي چې د جلکې عمر او د الګ عمر مناسب وګڼل شي. نو دا خو عمر باید دوی دوه په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره وادو کې. نو خامخا د یو کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دام د پیغور په ډول د یو ډول یې سي دا زړه خده درته کړي یا کور کې بل څه داسې وادونه سي وي. اکثره دا سي دي د خواشه سیمو کې سکون دی یو بیا دا رواج لري چې خپل کلی او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي لکه بل قوم ته نه وباسي ځان ته انجلۍ د بل قوم کې ورکم دا ځان ته یو عیب ګڼي چې خپل کلی خپل قوم کې ورګي هغه عمر ته نه ګوري. نو دوغه دا صدا دا ډېر غلط رواج دی. عمر په نظر کې نه نیسي دا عیب ګڼي ځان ته چې خپل لور خور بچا ته او خپل کلی پور کوم هغه کوړه ته وی عمر کې او کلی عمر په نظر کې نه نیسي خپل مانس کې سره ورګي خطا فو د درې څلور کال سي مناسب ته په دغه خلاف سے زیادہ تپوتی بہ دغه ور نکړه سی او زدا سے صدر تو هم کاس بنا درته خیم دیش پته کلم سړای دا اوس پړس کلن انجلی کړي د نو دا بچر د رقم سره مناسب یکم جون جوان جلیم جوان الکو خی خو باز کورنۍ د خپل ساروار کی پیسو ته وګوري ولور ته وګوري جوان جلی عمر تنه ګوري شپنګری ته ور کوي او بیا خزه سی وی زړه خزه وی جوان الک نی اړي نو دا مشکلات ستاده خو سیال نه کی دنه کی شریعت کی خدا راغلی سنجلی الک سره خو خی هغه به سروار کړي سی نه دا سنجلی پالک وړه الک انجلی وړه دا هغې قومي مشورانو کار دستړونونو کی خلکو ته عمومي ټولنه کی دا غور کی سی باید انجلی عمر هم په نظر کې ونیول سی خو خیم په نظر کې ونی ته خپل پوهیږي خپل پښتنای سی پښتنا ټولنه کی نه انجلی ته قتل کیږي خو هغې ته نه الک ته قتل کیږي بس کور مور او پلار سی خوښ وي نو هغه سره ورکوي دا فکر نه کوي د مور او پلار سی دا انجلی زه ځان ته کوم او که زوی ته کوم زوی نه واو دا د انجلی کورنۍ هم دا فکر نه کوي سی دا الک موږ ځان لپاره کوو که انجلی ته کوو باید انجلی نه پښتنه اوسي نو سی پښتنه د شریعت کوم عملی نه سی پښتنه ونه سی همدا ستونزې به دوام لري دا د مشرانو کار دی د قوم مشرانو سی قوم مشران دا نه کوي نو حکومت حکومت سی ونه کوي قوم مشران سی دا ونه کوي نو دا ستونزه به تر دایمي حال وخته پورې وي
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ خواښه په پام کې نه نیسي د دې سبب کیږي چې د ځوانانو ژوند له پیل څخه په جار او جنجال پیل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکې مریم وایي
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما په زړه وکړه پلار یې وایي چې زما په زړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیشه قارب بل سوایی دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی دی کورانه پا خواخه دا اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری و دا جلی خایسته دا دامی خواخ شو چه خکاری زده دا اغا ظاهری گوری اغا باطنی نگوری چه اغا سنگه دی نو پا افغانستان که چه جلی یعنی عمری باطن از کالا نه پورته شي او هغه ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي نو هغې عمر ته نه ګوري یعنی هغې فکر ته نه ګوري هغې نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله نه وي نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زموږ چې وګوري خوشحاله نه وي زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلۍ زموږ نه خوښېږي آیا دا جلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل الک ته نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته وو بیا چې واده کول نو د خسرګارۍ ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي مور یې ورته وایي حتی خپله خاوند یې ورته وایي
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میره ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو یعنی
ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یو څوک نه ډېره زیات هم لیدلې ده، په خپل فامیلو کې هم لیدلې ده. د عمر فرق څه ده، لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې. حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات وي، یا زنډ وځي یو کال زنډ وځي څو میاشتې، والله عمر یې ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا څه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده، چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپیسي، آیا دا د دغې رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله که څوک څه خبر ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل دا صحیح خبره ده، عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی ده، ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دې نه جوړېږي، که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده، نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه کوي، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه طرفونه له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبره وي، دې ته هېڅ توجه نشته. ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دغه په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي او که نه، که چېرته کورنۍ د دوی پوهوي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل مېړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای سي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده. د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج په بند راځي، دا خدمت ورته بالاخره همدغه خبرو وجه نه هم او دغه سمسې له بوج نه نیسي وتی، ورته عذاب کاریږي. نو بالاخره په کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي، او که عمر یې زیات وي دا په دې باندې پوه سي، هوښیاره یې، عقلي پوخ یې، په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دغه هم د ما مور او پلار دي، ما کور ده، نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي، لکه څنګه د خواښې او دنګور د خسرو دنګور دندرور او د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي، که ته پورته بالاخره حتی تر طلاقه پورې، د ښځې تر پرېښودو پورې، تر بلې ښځې کولو پورې، دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي، چې په دندنې د موږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي.
که تاسو له خپل تجربه نه راتوي، آیا په ګارد زون کې یو دی بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دی؟ او که ټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله له ما غټه، ته دوه کاله له ما غټه، د سنو سال باس وسی؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بے معنی خبره ده، هیڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټول نه غټه خبره چې د انسان په ځون کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلوده، خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه، چې هغه با احساس وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه. یو کور نه، یعنی د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ، دا ټولو سره ابادیږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی، حال چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي، که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده وي، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي، د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد، خپله کورنۍ، خواښې، خسر، اندرور، د خپل ټول فامیل ځان سره راجی کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېر زیات مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنی ډېره زیاته تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار، د هغه خور ورور، د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي، ځکه سستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدل وي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي. ډېر زیات خرابې اړیکې ترې نه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره، که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترې نه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولر کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوي، هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسي. مثلا کله چې واده وسی، لږ وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي، د خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي، د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ماته دا هر څه
بله. په کورنیو کې دا هم لیدل شوی چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایې؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول موږ او تاسو سترګو لیدلی حال ده، موږ په کورنۍ کې موږ په خپلو زیاتره جایو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي، خپله به هېڅ د یو موږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي، یو ښه فامیل نه به یې پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده یا که زړه یې یا که دا کار نشي کولی یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواک ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دا خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه شي، خپله زندگی ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر شي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو چیز چښتن کې سي، آینده کې له دنه اولاد یو ښځه کې یو ښه خبره مثبت پوینټ له دنه واخلي، نه داسې دا خپلې ښځې ته کینی ووایسي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې دته نه روزي خپله راځي، نه دا د کسب چښتن کېږي، نه دا د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې سي د ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خراب ژوند ده چې دوی به سره مخ ته وړي. دا رقم نارینه سي دی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپل لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شوا څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او د سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي مګر چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروټون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصر ته یو دبل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غاړه کې بحث وکړو، د هغې له پټولې کلمه اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعا چې د پورت څخه شاته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعا یې بیا کمی په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې عینی شوا هم د پورسک شته خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. اینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وای هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د اینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. اینایزیشن انرژي هم د پورت سکشت خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته اینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی، ودا ناسرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی. چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو د پورت څخه شته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاو د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي، چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصر زیاتیږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب، ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي، چې دا هم د پورت څخه شته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستي خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دي هغه د پورت څخه خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاو یې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکتروپوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي، چې وایي دا د پورت څخه خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه، له هغه فلزات چې د دوري جدول عنصرونه د هغه د ډي او اف فري سوي او بتالونه د الکترون په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوه مو درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي، چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، دا هغه د ډي فري سوي او اتمش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغه اف فري سوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برا تدا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
د
غیر عضوی مرکبونه وایو. غیر عضوی کیمیاوي مرکبونه یا ان ارګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي. وای د غیر عضوی مرکبونه په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري: د ویلي کېدو او شیدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوی مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسوري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګ غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګ مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي اکسایډونه وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څکو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیدیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګ د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیگاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگاتیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستي خواته تلل کیږي. همدارنګ د اکسایډونو نوم ایښودنه په لاسي ډول د لومړي د بین المللي یعنی ایپاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو. لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګ د ایرون 2 اکساید، همدارنګ د ایرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګ ډای فاسفور پینتا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګې نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو او پلاندی دو سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګ اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې د کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګ د پوتاشیم دی، همدارنګ د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګ اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي: د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب د اکسایډونو سره مال کی جوړي. لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینتا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي. چې مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپاره سیمې دي وینو یې. همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه لاس سره ځي او لاندې خواص لري: اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي. لکه په مثالونو کې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي. لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مال کې اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مال کې جوړوي، چې د ټولو مادلو کې دا د ذکر سوي دي. همدارنګ د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مال کې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن ډای اکسیجن سره تعامل وکړي کاربن ډای اکسایډ لاسته راځي. دا څخه د اکسایډ بل د کاربن له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربن تجزیه په کاربن دا د کلسیم مونوکسایډ همدارنګ کاربن ډای اکسایډ لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا ډی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګ د نایتریټ له تجزیه څخه هم چې شي اکسایډونه لاسته راځي. دومره بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایډونه لاسته راځي. د لوړ عالی اکسایډونو له تجزیه څخه لاسته راځي. همدارنګ د ټیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبه لاسته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري، امید او اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ د اکسایډونو څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوژینی، همدارنګه او د عفونی په ډول استفاده کیږي.
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګ جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیال ولو. نن بخون کا اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یو وظیفوي ګروپ دی، یعنی کچیر NH2 بخښې کې وو، د هغه د امانه چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکباتو ډولونه لرلی شي. د امائن په ګروپ کې چی شي دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ ان شاوخوا درې دانې ارونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. دغه پسې پرایمري دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیوپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی شئ چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ساسي نه وایي زده، یو تکرار هلته پروکي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوه CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توري کې ای ده، بیا ایم دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کیږي، بیا پینایل ورته ویل کیږي. پینایل امائن مانا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغلته کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څمل جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلی ور واچوي بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شویل کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو این وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړي اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ وي یو این دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه این چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې وایي پرایمري پرایمري څه مانا این دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغلته سی ده دا پرایمری سو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه ای اماین چورته وایي هغه بیا چی شي دي که چیرې یو این وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه ریډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري این دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي دا خوا ته موږ نه ګورو د دغه این بغلته چار شي نوشته یي هغه د دغه این کیاس کوي نو د دغه این اوس کیاس پر چی شي دی پر یوه سی دغه ده یوه سی دغه ده دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي یو بغلته ایچ وي دوه بغلته ریډیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي که چیرې یو این وي پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این درې طرف ریډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دي دغه این چې دی دوه درجه دي دغه این چې دی یو درجه دي دې درې درجې څنګه دي یوه سي دلته ورسره مشتې ده یوه سي دغه ده یوه سي دغه ده که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواوو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.